چې رپورټونه ته ولاړ شو، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایساف ځواکونه وایي چې په جلریس کې نن غالبا یو یا څو تنو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی وو، پر افغانو نړیوالو عسکرو ډزې کړې دي. د ایساف ځواکونه دا ادعا ردوي چې وایي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینې محصلین د دوی لخوا نیول شوي دي. د ایران او پاکستان جمهور رئیسانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګاز د پایپ لاین د وی برخې د کار د پایلې موافقه وکړه. د مسکو پولیس وایي چې د ترکمنستان د اسلامي ګوند یو مشکوک مشر یې نیولی دی. پوره خبر نو واوري. تایساف ځواکونه وایي د میدان وردګ ولایت د جلریس په سیمه کې غالبا نیوي یا څو تنو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی وو، پر افغانو نړیوالو ځواکونو ډزې کړې. د ایتلافي ځواکونو یو غړي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبري رسنیو ته نن وویل چې په وژل شویو کې د ایتلافي ځواکونو دوه تن امریکایي عسکر شامل دي. د اسوسییټډ پرس په حواله په جلریس کې په دغه وسلواله حمله کې نن دوه افغان پولیس هم وژل شوي دي. د دې خبر جزئیات په ورسته واوري. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونه د ایداوی ردوي چې وایي دغه هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې محصلین د ایساف د ځواکونو لخوا نیول شوي دي. په کابل کې د ایساف د ځواکونو ویان جنرال ګوتنر کاتس نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی هیڅ محصل نه دی نیولی.
I can confirm you that ISAF forces did not harass.
ISAF ځواکونه د پښتون هیڅ محصول نه نیولای او نه یې ځورولای دی. مخکې داسې خبرونه خبر سوي وو. بلخوا د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت د پوهنتون یو محصل چې څو ورځې مخکې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا نیول سوی وو بیرته خوشي سوی دی. د انجینرۍ پوهنځي دغه محصل څو ورځې مخکې په پوهنتون کې د وسلوالو طالبانو سره د اړیکو په تور نیول سوی وو. د امریکا دفاع وزیر د ولسمشر حامد کرزی د څرګندونې رد کړې چې وایي طالبان او امریکایي چارواکي په بهر کې په خپلو کې خبرې سره کوي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل ویلي چې د په کابل کې د جمهور رئیس حامد کرزی سره په دې ارتباط خبرې کړې دي او زیاته کړې چې د سولې په برخه کې هر ډول پرمختګ به د افغانانو په مشرۍ باندې ترسره کیږي. او د ولسي جرګې د اداري هیئت د ټاکلو په دریم ورځ انتخاباتو کې محمد صالح سلجوقي د جرګې د دریم مرستیال په توګه وټاکل شو. ایران او پاکستان جمهور رئیسانو د دوه هیوادونو ترمنځ د ګاز د پایپ لاین د وی برخې د کار د پایل موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتو له دې پروژې سره کلک مخالفت کړی. تهران وایي چې د دوه هیوادو ترمنځ د ګاز د پایپ لاین د هغې برخې کار تقریبا پای ته رسیدلی چې د ایران په خاوره کې دی او د پاکستان د برخې د جوړولو کار نن پایل شو. د دوه هیوادونو ولسمشرانو محمود احمدی نژاد او آصف علي زرداری نن د ایران په بندري ښار چاربهار کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویاندی راین هارس نن په همدې مسله آزادي رادیو ته وویل دا وایي د ایران په وړاندې د امریکا پالیسي ښه واضح ده او کوم تغیر نه دی پکې راغلی. له هغه راهیسې چې د دې پروژې په اړه خبرې پیل سوي موږ دا په څرګنده ویلي چې د پاکستان ګټه په دې کې ده چې داسې کار ونه کړي چې دغه هیواد د ملګرو ملتو او یا د امریکا د قانون تر بندیزونو لاندې راوستلی شي. د اروپا د بهرنیو چارو وزیران نن په سوریه کې د رواني کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو باندې خبرې کوي. په بروکسل کې د خبرو تر پیل مخکې د اروپا د بهرنیو پالیسۍ مشر کاترین اشتن په سوریه کې د سیاسي حل پر موندلو ټینګار وکړ او ویل چې اروپایي اتحادیه ته شایي چې د دې وژنو مخنیوي وکړي. مسکو تر اوسه لا داسې نقشه نه ده څرګنده کړې چې په خپل دریځ کې به بدلون راولي او د بشار الاسد د لری کېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو د ورغلي هیئت غړو ته وویل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د سوریه خلک باید له بهر څخه د حل پر مشخصو لارو چارو لټینګاره پرته د خپل هیواد د رواني لنجې لپاره د حل پریکړه وکړي. د مسکو پولیسو د ترکمنستان د اسلامي ګوند یو مشکوک مشر نیولی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې دا مشکوک سړی عبدالحافظ خولمرادوف نومیږي چې د مارچ په لومړۍ نیټه نیول سوی او داسې ګمان کیږي چې دی به په مسکو کې د ترکمنستان د اسلامي ګوند د څانګې مشر و. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې خولمرادوف او د هغه ملګرو په مسکو کې میشت مسلمانان جذبول او په بهر کې د پوځي روزنې کمپونو ته استول. خولمرادوف په خپل هیواد ازبکستان کې د تروریزم افراطیت او د حکومت د ړنګولو لپاره په هڅو تورن دی. د روسیې د کورنوي چارو وزارت ویلي چې ازبکستان ته د هغه د سپارلو پریکړه به ورسته وشي. داسې ګمان کیږي چې د ترکمنستان اسلامي حزب د ازبکستان د اسلامي تحریک په څیر له القاعده سره ارتباط لري. د دغو ګوندونو مشرانو پخوا ویلي و چې هدف یې په منځنۍ اسیا کې د اسلامي خلافت رامنځته کول دي. په هند کې پولیس وایي چې په نوی ډیلی کې پر ویښه د ډله ییز جنسي تیری یو اصلي تورن رام سنگ نن په زندان کې ځان زندۍ کړی دی. پولیسو ویلي چې رام سنگ غالبا په خپلو جامو ځان غرغره کړی. په نوی ډیلی کې د ښځو د کمیسون مشر برکا سنگ نن په دې اړه مطبوعاتو ته وویل چې دوی تعجب کوي ځکه د په تهار جیل کې چې سخت امنیتي څارنه کیږي ساتل کېده او دې مسلې د پولیسو د چارواکو په اړه زیاتې پوښتنې راولاړې کړې دي.
سمو کګل زده رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. ریپورتونه وایي چې یو افغان پولیس افسر نن په میدان وردګو کې د جلریس په ولسوالۍ کې په بهرنیو او کورنیو ځواکونو ډزې کړې چې دوه تنه امریکایي سرتیري او دوه افغان سرتیری وژلی دي. په دې اړه به تازه حال درکړو. همدارنګ به دا واورئ چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ اصحاب ځواکونه وایي له افغان چارواکو سره پر هغه طرحه کار کوي چې له مخې به یې بهرني ځواکونه له میدان وردګ څخه ووځي. ولسی جرګې د اداري پلاوي لپاره د انتخاباتو په درېمه ورځ د جرګې دوهم مرستیال وټاکه. په دې اړه رپورټ درکو. په افغانستان کې د انتقالي عدالت د همغږي ډلې په نوم یو بنسټ وایي چې دولت د افغانستان پر روانه جګړه کې د جنگي جنایتکارانو د محاکمې لپاره سمه پالیسی نه لري. دا مسله هم څېړو او د ایران او پاکستان ترمنځ د غازو د نلیکې د پروژې له پرانیستو خبرو. راپورونه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو یا څو سرتیرو پر امریکایي او افغان سرتیرو ډزې کړې دي چې لږ تر لږه دوه امریکایي او درې افغان سرتیري یې وژلي دي. ایصاف ویلي چې د دوشنبه په ورځ یو یا څو وسلوالو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم پتانو په میدان وردګو کې پر بهرنیو سرتیرو ډزې وکړې او څو امریکایي او افغان سرتیري یې وژلي. زبیر جمن را سره هم دا اوس له کابل نه په تماس کې دی. لده به د دې پیښې په اړه نور تفصیل واورو. زبیر جمن، د تاسو معلومات څه وایي چې په جلریز کې اصلا څه رامنځته شوي؟
بلې، تر اوسه پورې رپورټونه د میدان وردګو چارواکي دغومره تاییدوي چې هلته د جلریز په ولسوالۍ کې په یو پوځي قرارګاه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده چې مرګ ژوبل لري. ساعت مخکې چې موږ د والي د ویان عطاالله خوګیانی سره خبرې درلودلې، هغه ویلي چې دا نښته په یو پوځي قرارګاه کې شوې ده او دا هم تاییدولی شي چې مرګ ژوبل دواړو خواوو ته رسېدلې، خو د والي لخوا یو تحقیقاتي پلاوی ټاکل شوی چې د پیښې انګیزه او څېړي او نور جزئیات به وروسته هغه ویلي چې خبرې سي. البته د نورو جزئیاتو له ورکولو نه ډډه کړې. ایصاف بلخوا ویلي چې یو افغان افسر، پولیس افسر، په افغان او امریکایي عسکرو باندې ډزې کړې دي. دوه امریکایي عسکر په دې پیښې کې وژلي او درې افغان پولیسي وجلی دي. لبلې خو لسیمنه خلق او همدارز د میدان وردګو د ولایتي شورا زینغړی بیا هغه ارقام لدینه او څه زیات بولی وای چې ملکی تلفات هم لري. د میدان وردګو په ولایتي شورا کې د ولایتي شورا غړی حضرت جانان په پیښه کې ویلي چې دوه عام وګړي هم وژل شوي دي. هغه حتی دا خبره هم وکړه چې د جلریز د امنی قومندان او دوه ساتونکي هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نو د دې پیښې له ټول جزئیات تر اوسه افغان چارواکو رسمن رسنیو سره نه دي تایید کړي. البته طالبانو یو اعلامیه د همدې مسلې په ارتباط باندې خپره کړې، ویلي دي چې یو پولیس په ځانګړو ځواکونو باندې حمله کړې او کورنۍ او بهرني عسکر یې وژلي دي. خو طالبانو خپل اعلامیه کې دا ادعا هم نه ده کړې چې ګواکې دغه پولیس له دوی سره تړاو درلوده. او د حمله په داسې حال کې کیږي چې هغه ضرب الاجل چې ولسمشر خاصو ځواکونو امریکایي ځواکونو تر ټاکلیو تر څو له میدان وردګو څخه ووځي، هغه ضرب الاجل پرون پوره سو، خو لا هم دغه ځواکونه په میدان وردګو کې پاتې دي.
ډیره زیاته مننه له زبیر ژمن نه، لکه څنګه چې زبیر ژمن ویل په میدان وردګو کې دغه وروسته د کورنیو ځواکونو نه په بهرنیو ځواکونو برید په داسې حال کې کیږي چې هغه ضرب الاجل چې ولسمشر کرزي د ځانګړو ځواکونو د وطن په اړه له دې ولایت څخه ټاکلی وو، د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وطن په اړه هغه پرون پوره شو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ صاحب ځواکونه ویل افغان چارواکو سره پر هغه طرح کار کوي چې له مخې به بهرني ځواکونه له میدان وردګ ولایت څخه ووسی. په دې اړه له کابل څخه د معصوم میوند رپورټ اورو.
له دې سره سره چې د افغان ولسمشر لخوا له میدان وردګ ولایت څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو ضرب الاجل لیشن رپورت پوره سوی، خو لا هم دغه ځواکونه په دې ولایت کې میشت دي. که څه هم د ایساف غیان د ځانګړو امریکایي ځواکونو په اړه څه نه وایي، خو وایي چې له میدان وردګ ولایت څخه د بهرني ځواکونو د وتلو پر پلان له افغان ځواکونو سره په ګډه کار کوي. د ایساف غیان جنرال ګونټر کټس د دوشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وکړ چې دغه پلان به ډیر ژر عملي کړي. اوس موږ له خپل افغان ملګرو سره پر دې پلان کار کوو چې دا کار څنګه وسی. همدا اوس چې موږ خبرې کوو پر دې پلان کار روان دی. موږ پر دې کار کوو چې هر څومره ژر کېدای سي دا کار بشپړ سي. دوی ونی مخکې افغان ولسمشر حمید کرزي په میدان وردګ ولایت کې میشت د امریکا ځانګړي ځواکونه له عامو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن کړل، او ښاغلي کرزي د دفاع وزارت دنده وسپارل چې په دوه اونیو کې دي د امریکا ځانګړي ځواکونه له میدان وردګ ولایت څخه وباسي. خو د دوشنبه په ورځ د میدان وردګ ولایت د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې ځانګړي بهرني ځواکونه لا هم له میدان وردګ ولایت څخه نه دي وتلي. دوی وویل چې افغان او بهرني ځواکونه لا هم د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې وایي په میدان وردګ ولایت کې د امریکا ځانګړو ځواکونو ځین مواردو کې خلک زور ولیدي.
هغه ورسته چېرنه چې کوم معلومات دې بهتر لاته کې هغه بهتر سره شي، نو دغه لړۍ له هم غوښتل اوس هم چېرنه ایدامه لري. خو تر اوسه پورې ځانګړي ځواکونه له میدان وردګو څخه په رسمي ډول نه دي وځل. هغه غوښتنه کړې وه د مختلفو پر بنسټ بیا دغه هیئات وټاکل شو دغه چېرنه په دقیق ډول وشي تر څو شواهد نور هم دوی ته لاسته راوړي.
د راپورونو له مخې د افغان ولسمشر او امریکایي چارواکو ترمنځ د نظر اختلافات کېدای سي له میدان وردګ ولایت څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه وځندوي. خو د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلي د باور لري چې له میدان وردګ ولایت څخه به د ځانګړو امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله له افغان چارواکو سره حل کړي. که څه هم له ولسمشر حمید کرزي سره د ښاغلي هیګل په خبرو کې د میدان وردګو مسله هم شامله وه، خو تر اوسه افغان یا هم امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې د دغو خبرو نتیجه څه وه. په راپورونو کې ویل کېږي چې د افغان حکومت لوال مخالفینو په دې ورستوي کې په میدان وردګ ولایت کې خپل فعالیتونه ډیر کړي. د امنیت چارو په هان وای کې یو دم بهرني ځواکونه له دې ولایت څخه وېستل سي، نو میدان وردګ ولایت چې د پلازمینې کابل تر څنګ پروت دی پر امنیتي حالاتو باندې وړ اغیز وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده رادیو نه اورئ. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. ولسمشر حامد کرزي پرون په خپل وینا کې امریکایان او طالبان په خپل کې په سازش تورن کړل، او ویل چې د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستان نه ووسی. د امریکا د دفاع وزیر چک هګل کسام هڅه وکړه چې دا وینا د کابل واشنگټن پر اړیکو بیا غیزي وکړي، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد بیا پر ولسمشر کرزي سخت انتقاد وکړ. ډانفورد په کابل کې خبري اعلان ته ویل نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپل ډیره زیاته وینه بهولې ده، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی د لاسه دی. ولسمشر کرزي دا یادونه هم وکړه چې طالبان له افغان حکومت سره نه کینی خو له امریکایانو سره په بهر کې خبرې کوي. آیا امریکایانو پر اختیار په بهر کې له طالبانو سره خبرې کړي؟ په دې اړه احمد تکل د طالبانو له پخواني قومندان سید محمد اکبر اغا سره چې اوس مهال په کابل کې دی مرکه کړي.
سید محمد اکبر اغا، د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په کوم ځای کې شوې دي چې خلک نه دي ترې خبر او ولسمشر کرزی ترې خبر دی؟
تر کومه حده چې زه خبر یم، د سولې خبرې یا مذاکرات تر اوسه پرې شروع شوي نه دي. فقط هغه خبرې چې په قطر کې طالبانو د امریکایانو سره دا خبره کړې وه چې هغه د مذاکرات لپاره مقدمه وه چې هغه یوازې په امریکایانو پورې اړه درلوده، د افغانستان په حکومت پورې اړه نه درلوده، چې هغه د بندیانو تبادله وه، ځکه چې د افغانستان حکومت یوولس کاله دولس کاله تیر شوله، هغو ونه کړل چې د افغانستان بندیان چې هلته په کونتنامو کې دي هغه را خلاص کړي. خو طالبان مجبوراً دا کار وکړي چې د دوی سره خبره وکړله، د طالبانو سره خپل یو څوک د امریکا تبه د هغه په مقابل کې د تبادلې په نامه باندې د خپل بندیان را خلاص کړي، او بیا دا د اعتماد سازي لپاره هم یو لار اواره شي، د مذاکرات لپاره لار اواره شي، اعتماد سازي منځته راشي. دا خبره تر دغه حده زه خبر یم، دا سوې د نورې خبرې د مذاکراتو خبرې یا د سولې خبرې د امریکایانو سره زما په فکر باندې تر اوسه نه دي شوي.
نو فکر کوئ چې د ولسمشر حامد کرزي انتقاد پر چا او پر کومه مسله ده؟
زما په فکر باندې ولسمشر کرزي انتقاد به په دې چې د ده په اړخو بغل باندې بدش خلک یې خامخا چې هغه ته به تبیر ولیدلی یا به بیریږي چې دا خبره د طالبانو د امریکایانو ترمنځ سر ته ونه رسېږي، موږ شاته پاتې نه شو. زه هم دا خبره به غلطه یي، دا واقعیت نه لري. نو به هغو دا ورته ویلي د ولسمشر کرزي نظر به وراړولی وي، فکر به وراړولی. زه فکر کوم چې داسې به نه وي.
دا اوس شیبه کې چې موږ او تاسو خبرې کوو، تماسونه د افغان دولت له طالبانو سره او د امریکایانو له طالبانو سره په کوم پړاو کې دي؟
تر اوسه پورې هغه تیر مذاکرات ما په فکر باندې چې تیر مذاکرات او خبره چې څه تاسو به په جریان کې یاست، هغه په معلقه پاتې شوه. تر اوسه نوې خبره خو موږ نه ده اورېدلې او نه نوې خبره شته.
تاسو د یو پخوانی وسلوال طالب د استازي په توګه د ولسمشر حامد کرزي د دې ارزونې په اړه څه وایي چې وایي طالبانو او امریکایانو سازش سره کړی د دې لپاره چې امریکایان تر ډیره وخت په افغانستان کې پاتې شي؟
زه فکر نه کوم دا خبره به د امریکایانو پاتې کېدل په افغانستان کې. دا تاسو معلومه ده چې د طالبانو یو خواسته دا و چې د افغانستان ته به د امریکایانو پوځونه وځي، او دوهمه خواسته دا و چې په قانون اساسي کې به ترمیم راځي. خو دا خواسته چې طالبانو کړې ده دا ملت په دې باندې شاهد دی. زه فکر نه کوم چې طالبان د دې خواسته سواوي تر هغه وخت پورې کچیر سول حراتي مذاکرات جوړ شي. الته دا یو بل خبره جوړه سوه، خو بیل خبره ده، لیکن اوس فکر نه کوم چې دا خبره به وي او دا واقعیت نه لري.
شخصا ستاسو موقف د سولې په هڅو کې په کوم ځای کې دی؟
زما موقف دا دی په سولې په باندې چې په سولې لپاره درې طرفونه ضرور دي، چې یو طرف طالبان دي، یو طرف هغه اشغالګر دي چې هغه افغانستان نه اشغال کړی دي، او درېم طرف د افغانستان حکومت دي. دا درې سره د مذاکراتو په میز باندې کښېني، مذاکرات وکړي. تر کوم حده پوهېږم طالبان داسې خلک نه دي چې هغه د افغانستان حکومت په مذاکراتو کې راګډ نه کړي. فکر کوم چې دا به ګډېږي، وروسته به ګډېږي، خو هغه کارونه چې هغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ دي، یا په امریکایانو پورې اړه لري، په طالبانو پورې اړه لري، لکه د طالبانو ادرس په طالبانو پورې د طالبانو ادرس دي، او امریکایان دور پیدا کوي، او د بنجانو خلاصول چې د امریکایانو سره دي هغه په امریکایانو پورې اړه لري. دا خبرې به تبان د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ راځي، خپل دا اړینه بولن چې په دې کې به د افغانستان حکومت دي.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادې رادیو نه اورئ. د ازادې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنۍ صفې پټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدل شي. د ولسی جرګې اداري پلاوي لپاره د انتخاباتو په دریم ورځ د جرګې دوهم مرستیال وټاکل شو. په دې اړه خان محمد سند له کابل تفصیل راکړي.
ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دریم ورځ یوازې د جرګې دوهم مرستیال وټاکه. د ولسی جرګې د لومړی او دوهم مرستیال او لومړی منشي کرسۍ ته د دوشنبه په ورځ د جرګې لسو غړو ځانونه کاندید کړي وو. په دې ورځ د جرګې نصاب 214 وو، او کاندید کولای شول چې په 50 جمع یو یا یو سلو ور رایو بریالی شي. د دوهم مرستیال کرسۍ ته ګل پاچا مجیدی، محمد عارف، شاه جهان نوري او محمد صالح سلجوقي کاندیدان وو، چې خاغلی سلجوقي 113 رای یوړي او د جرګې دوهم مرستیال انتخاب شو. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
رای خیلی محترم محمد صالح سلجوقی در نیابت دوم ولسی کاندید بودن.
محترم محمد صالح سلجوقی چې د دوهم مرستیال کرسی ته کاندید وو، یو سلاته رای یې وګټلې. د جرګې د دوهم مرستیال په توګه وټاکل شو. د بریالیتوب غواړم.
تیر ورځ د جرګې غړي عرفان الله عرفان په انتخاباتو کې ټاکلې رای وګټلې او د جرګې دوهم منشي شو. د جرګې د لومړي مرستیال کرسۍ ته د جرګې سلورو غړو خالد پختون، وګمې صافی، اکبر ستانگزی او سیما جوینده کاندیدان و چې یوې هم لازم رای ونه ګټلې. همدارنګ د جرګې د لومړي منشي کرسۍ ته کاندیدان فرشته امینی، زهرا توخی او انجینیر سید اکرام درې واړه ونه توانېدل چې 50 جمع یو رای پوره کړي. د جرګې رئیس وویل د اداري هیئت د انتخاباتو لړۍ به سبا هم دوام وکړي. کارپوهان وایي د جرګې د اداري هیئت د انتخاباتو ځنډېدل د اندېښنې وړ دي. انجینیر متی الله خروټه وایي
د غیر متجانس ترکیب هیڅ کله نشي کولای چې یو هدف مشخص، هدف معین کړي. دوی خپلو کې تر اوسه موږ تدریج راځیم، شاید یاست چې په یو رهبری هیئت باندې تفاهم نه ده کړی. نه دا به حال د دې بیچاره ملت چې داسې یو پارلمان لري چې دوی په درې ورځو کې نشي کولای چې خپل هیئت اداري وټاکي، نو هغوی به د افغانستان سرنوشت په هکله به څه رقم تصمیم نیسي، هغوی د افغانستان د قوانینو د جوړولو په هکله به څه تصمیم نیسي.
تیر کال هم د دې جرګې د تقنینی کال په پیل کې د اداري هیئت انتخابات په یوې ستونزې اوښتي و چې سبا د میاشتې ونیوه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې په نوم یو بنسټ وایي چې دولت د افغانستان په روانه جګړه کې د جنګي جنایتکارانو د محاکمې لپاره سمه پالیسي نه لري. په دې اړه په موکې له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ده.
په افغانستان کې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې مسؤلینو د دې هیواد په روانه جګړې کې په جنګي جنایتونو او د ملکي طرفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او پر حکومت انتقاد وکړ چې د جنګي جنایتکارانو د محاکمې لپاره لازم اقدامات نه کوي. د دې ډلې مسؤلینو د دوشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرانس ته وویل اوس هم د افغان دولت لخوا یو شمېر وسلوال مخالفین چې په جنګي جنایتونو کې لاس لري پرته له دې چې په سزا ورسیږي له بنده پریښودل کیږي. د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې یو مسؤل یونس اختر په دې اړه وویل
دولت بجای کې
د 2002 کال نو وروسته چې کوم جنایتونه شوي دي، له بده مرغه دولت د دې پر ځای چې دا جنګي جنایتکاران نړیوالې محکمې ته معرفي کړي، هغوی له محاکمې پرته له زندانونو خوشې کوي. له بده مرغه په افغانستان کې کومه داسې محکمه نشته چې د جنګي جرایمو مسایل وڅېړي. دا یوه تشه ده، سره له دې چې د تیرو دریو لسیزو راهیسې په افغانستان کې جګړه ده او ډېر جنایتونه شوي دي، خو تر اوسه پورې د جنګي جنایتونو د څېړنې لپاره قانون او خاصه محکمه نشته.
ښاغلي اختر ځینې ستونزې د دې سبب وبللې چې په افغانستان کې یو شمېر جنګي جنایتکاران نه محاکمه کیږي. هغه وویل د افغانستان د جزا په قانون کې د جنګي جنایتونو لپاره ځانګړې سزا نه ده په ګوته شوې او نه هم جنګي جنایتکارانو ته ځانګړې محکمه شته. د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې مسؤلین همداراز وایي چې د سولې د هڅو په لړ کې له زندانونو څخه د جنګي جنایتکارانو پرېښودل هغوی لا زړه ورکوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د جمهوري ریاست د چارو د ادارې د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سره له دې چې امریکا پاکستان ته د ایران د ګازو د نلیکې له پروژې سره مخالفت کوي او خبرداري ورکړې ده چې دغه پروژه عملي شونه کیدای شي چې پر پاکستان هم بندیزونه ولګي، خو د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری نن په ایران کې خپل ایرانی سیال سره یو ځای په سرحدي ښار چابهار کې د ګازو د نلیکې د جوړېدو پروژه پرانیسته. فرح هیواد تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان وایي له ایران څخه پاکستان ته د ګازو د نلیکې د غځولو هدف په دې هیواد کې د انرژي د مخ پر زیاتېدونکو اړتیاو پوره کېدل دي. پاکستان فعلا د انرژي له سخت قلت سره مخامخ دی. امریکا پر پاکستان فشار راوړي چې له دې پروژې څخه لاس واخلي، ځکه د دې پروژې له کبله به پر پاکستان بندیزونه ولګول سي. امریکا نن یو ځل بیا په دې اړه خپل اندېښنه وښودله. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاندی ریان هایرس د مشال رادیو ته ویلي دي
د امریکای پالیسی د ایران په حق له هم هغه ده او د کیسه بدلون نه دی راغلی، او موږ د شروع نه دا خبره کوو چې دا منصوبه د پاکستان په ګټه کې نه ده. کچېری پاکستان په دې منصوبه کار وکړي نو د ملګری ملتونو یا د امریکای قانون تر مخه د پابندۍ لاندې راتللی شي.
امریکا د دې پروژې سره مخالفت ښودلې دي او د دې پر ځای د افغانستان له لارې له ترکمنستان څخه هند او پاکستان ته د ګازو د نلیکې د غځېدو پروژې چې ټاپي نومیږي ملاتړ کړی دی. امریکا دا شان له پاکستان سره د برښنا د تولید په برخه کې د یو شمېر پروژو چې د برښنا د تولید بندونه ورغول سي هم همکاري کوي. ایران وایي چې لوړاندې د خپلې برخې د غازو د نلیکې د غځولو چارې چې اوږدوالی یې 1050 کیلومتره دی سرته رسولې دي. د غازو د دغې نلیکې اوږدوالی په پاکستان کې 980 کیلومتره اټکل شوی دی چې کار به یې د 2014 میلادي کال تر پایه بشپړ سي او پاکستان ته به د غازو د انتقال عمله پیل سي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا په دې اړه جدي شکونه سته چې پاکستان به له مالي پلاوه د دغې پروژې لګښت چې 1.5 میلیارد ډالر اټکل شوی دی څرنګه تامینوي، او آیا دا پروژه به د امریکا له بندیزونو پرته مخ ته ولاړه سي؟ واشنگتن پر تهران د بندیزونو له لارې فشار راوړي چې خپل اټومي پروګرام بند کړي. اژانس زیاتوي پاکستان ته د ایران د غازو د نلیکې پروژه پر داسې وخت پرانستل سو چې څو ورځې وروسته د پاکستان د حکومت دوره پای ته رسیږي، او شایي چې دغه پروژه د دې لپاره ډیزاین سوي وي چې حاکم ګوند پیپلز د رایې ورکوونکو پاملرنه جلب کړي چې حکومت غواړي د دغې پروژې په عملي کولو کې د انرژي بحران حل کړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا هدف شایي دا وي چې حکومت د دې پروژې په پرانستلو سره امریکا ته خپل سر لوړ کړي. امریکا سره له دې چې له پاکستان سره یې په پوځي او ملکي چارو کې د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې، ولی د ډیرو پاکستانیانو په منځ کې محبوبیت نه لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ملګری ملتونه وایي د سوریې حکومت د ملکی وګړو د غنوژن لپاره د ولسی کمیټې په نوم د رژیم له پلوي ملشي ډلې کار اخلي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې وروستي جنایت غندلي او له مجرمانو سره د حساب کتاب لپاره یې غږ کړی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکي وایي د سوریې حکومت د راپورونو له مخې له سیمهیزو ملیشه ځواکونو څخه د مخالفینو د ګڼې وژنې لپاره چې د فرقې وژنو حیثیت لري کار اخلي. په سوریه کې د رژیم پر ضد د خلکو پاڅون دوه کاله مخکې د سولهیزو مظاهرو په بڼه پیل شو، خو وروسته یې د یوې کورنۍ جګړې بڼه خپله کړه چې په نتیجه کې سنی وسلوال د ولسمشر بشار اسد د علوي مذهبو پلویانو په وړاندې ودرېدل. د سوریه په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړې تحقیقاتي ډلې څېړونکي وایي چې په سوریه کې په یوه خطرناکه لړۍ کې د ولسی کمیټې په نوم د رژیم پلوی ملیشا څو ځلې په فرقوي تشدد لاس پورې کړی. د ډلې چې برازیلای پاولو پنهیرو یې مشر دی په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د ولسی کمیټې ځینې غړي د حکومت لخوا روزل شوي او په وسلو سمبال شوي دي. د خپلواکې تحقیقاتي ډلې چې خپل څېړنې د تشدد له قربانیانو او عیني شاهدانو سره د مرکو پر بنسټ برابرې کړې دي ویلي دي چې ګڼ شمېر هغه خلک چې د پاڅون د پلویانو په سیمو پورې تړلې دي د دې ملیشا ډلو لخوا ځورول شوي دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د سوریې د کړکېچ په اړه په بروکسل کې خبرې کوي. لګوندې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتن د سوریې کړکېچ ته د یوې سیاسي حل لارې له موندلو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او ویل چې په سوریه کې روانې وژنې باید بندې شي. خو داسې ښکاري چې مسکو اوس هم نه غواړي د نړیوالې ټولنې له دې غوښتنو سره چې وایي ولسمشر بشار اسد له واکه لاس واخلي ملګرتیا وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د اپوزیسیون یو چارواکي هیتم مناته چې د مسکو په کتنه بوخت دی وویل تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په دې برخه کې ټولو پوښتنو ته باید د سوریې خلک په خپله ځواب ووایي، نه له بهر څخه فشارونه.
تر هر څه د دې خبرې یقیني کول مهم دي چې ټول سوالونه باید په خپله د سوریې خلک د مسایلو په اړه د بهرنیانو له فشار پرته حل کړي، او په دې توګه به د سوریې خلک د دواړو هم د خپل هیواد او هم د ځانګړو سیاستوالو برخلیک په خپله وټاکي.
د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې څه باندې 10,000 کسان د تشدد په هغو پیښو کې وژل شوي چې نږدې دوه کاله مخکې په سوریه کې پیل شوي. میرمن اشتن وویل د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې په اجنډا کې همدارس د ایران د لانجمن اټومي پروګرام او له روسیې سره د اروپایي ټولنې د اړیکو په اړه بحثونه هم شامل دي.
د ازادي رادیو د 1400 نویم کال غوره شخصیت څوک ده په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. دا نیم ساعت خبري مجله په همدې ځای پای ته رسو. خو جاوید نعیمی له نوو مطالبو سره په بل نیم ساعت خبري مجله کې در سره دی.
تشکر ان صاحب، سلام عرض میکنم و شما همه دان بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. ساعت 6:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارشات در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از درگیری امروز میان نیروهای افغان آمریکایی در ولایت میدان وردک با جزئیات خواهید شنید. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که امید مرزبان پیشکش میکند. نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان میگویند شماری از سربازان خارجی و افغان در نتیجه حمله ای از داخل نیروهای افغان کشته شدند. در روز سوم انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه محمد صالح سلجوقی به حیث معاون دوم این جرگه برگزیده شد. و ایران و پاکستان کار بالای یک پایپلاین گاز میان دو کشور را افتتاح کردند. تفصیل خبرها. نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان میگویند شماری از سربازان خارجی و افغان در نتیجه حمله از داخل نیروهای افغان کشته شدند. یک سخنگوی نیروهای ایساف که نامش افشا نشده گفته است در نتیجه تیراندازی یک یا چند فرد ملبس با یونیفرم نیروهای امنیتی افغان چندین سرباز افغان و خارجی کشته شدند. یک مقام پلیس در ولایت میدان وردک واقع در شمال شرق کابل گفت این رویداد در ولسوالی جلریز واقع شده است. عبدالرزاق قریشی یک مقام پلیس محلی گفته است سه افسر افغان در این رویداد کشته شدند. یک مقام رسمی نیروهای ائتلاف که نخواست نامش افشا شود گفت دو سرباز آمریکایی نیز در این برخورد جان دادند. اکثریت سربازان آمریکایی مستقر در میدان وردک سربازان نیروهای خاصند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از این سربازان آمریکایی خواست تا میدان وردک را ترک کنند، اما ضرب العجل تعیین شده سپری شد و سربازان آمریکایی میدان وردک را تا حال هم ترک نکردند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. در روز سوم انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان محمد صالح سلجوقی به حیث معاون دوم این جرگه برگزیده شد. برای کسب این موقف صالح محمد سلجوقی، عارف الله شاهجهان نوری و گلپادشاه مجیدی نامزد شده بودند. آقای سلجوقی توانست با کسب 108 رای همه رقیبان خود را عقب زند. امروز همچنان انتخابات برای پست های معاون اول و منشی ولسی جرگه برگزار شد، اما به نتیجه ماند. فردا 12مین سال روز تخریب مجسمه های بودا توسط رژیم تندرو طالبان است. امروز برای یادبود از این مجسمه ها در کابل گرد همایی برگزار شده بود. فیلم کوتاه نیز درباره تاریخ و ارزش این مجسمه ها به نمایش گذاشته شدند. دو مجسمه بودا در ولایت بامیان که بیش از 1700 سال قدامت تاریخی داشتند در سال 2001 به دستور ملا عمر رهبر طالبان تخریب شدند. تخریب این مجسمه ها در آن زمان عکس العمل های جهانیان را سبب شد و شمار زیادی از نهادهای فرهنگی و کشورهای جهان این عمل طالبان بان را محکوم کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران و پاکستان کار بالای یک پایپلاین گاز میان دو کشور را افتتاح کردند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد و همتای پاکستانیش آصف علی زرداری در مراسم افتتاحیه کار بالای این پایپلاین در بندر چابهار ایران شرکت کردند. تهران میگوید کار بالای قسمتی از این پایپلاین در خاک ایران تقریبا تکمیل شده است، اما کار بالای این پایپلاین به طول 780 کیلومتر در خاک پاکستان انتظار می‌رود تا 2 سال دیگر به پایان برسد. ایالات متحده آمریکا با این پروژه مخالفت میکند و با هشدار گفته است که این پروژه سرکشی از تعذیرات وضع شده بالای ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش است و میتواند سبب وضع تعذیرات بالای پاکستان شود. رایان هارس یک سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد امروز به رادیو مشعل گفت پالیسی ایالات متحده در قبال ایران کاملا واضح است و تغییر نکرده. ما از اوایل هنگامی که بحث‌ها روی این پروژه آغاز شده بود واضح ساخته ایم که به سود اسلام آباد است تا از کارهایی که به اساس قوانین سازمان ملل و ایالات متحده ممکن منتج به وضع تعذیرات بالای پاکستان شوند خودداری کند. ایران پیشنهاد کرده است که مبلغ $500 میلیون را برای پیشبرد کار این پایپلاین در خاک پاکستان به اسلام آباد قرض بدهد. پاکستان برای تکمیل این پروژه مجموعاً 1.5 میلیارد دلار مصرف خواهد کرد. مقامات در هند میگویند مزنون اصلی قضیه تجاوز جنسی بالای یک دختر در دهلی جدید در زندان خودکشی کرده است. سونیل گوپتا یک سخنگوی زندان تیهار گفت رام سینگ با استفاده از یک روتختی خود را در اتاق زندان در دهلی جدید به دار آویخت. رام سینگ متهم به رانندگی بسی است که در آن 6 مرد بالای یک محصل 23 ساله هندی تجاوز جنسی کردند. دختری که بالایش تجاوز جنسی صورت گرفته بود در نتیجه زخم‌های شدید درگذشت. این رویداد موج از تظاهرات گسترده را در سراسر هندوستان سبب شد. مظاهرتچیان از حکومت خواستار محافظت بهتر زنان شدند. و وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در دیدار با هم درباره جنگ در سوریه بحث می‌کنند. پیش از دیدار امروز در بروکسل مرکز بلژیم، کاترین اشتون رئیس پالیسی های خارجی اتحادیه اروپا از راه حل سیاسی بحران سوریه حمایت کرده گفت ما باید به این کشتار پایان دهیم. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به حسام منا یک مقام مخالف رژیم سوریه گفت مهمترین چیز این است که مردم سوریه بدون مداخله خارجی ها در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند. وضعیت در سوریه در حال بهتر شدن نیست، اما میان همه جناح‌ها تفاهم بیشتر به وجود آمده است که خشونت‌ها باید به زودی ممکن متوقف و مذاکرات آغاز شوند. با اساس اظهارات رئیس پالیسی‌های خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون در اجلاس امروز همچنان بالای مسائل دیگر از جمله برنامه‌های هسته‌ای ایران و روابط اتحادیه اروپا با روسیه به بحث گرفته می‌شوند.
با تشکر از امید مرزبان که شما را از تحولات افغانستان و جهان آگاه ساخت، 6:36 به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. درگیری میان نیروهای افغان آمریکایی در ولایت میدان وردک تلفات به امراه داشته است. آیسف میگوید وضعیت امنیتی ولایت میدان وردک در حد نیست که سربازان خارجی این ولایت را به یک بارگی ترک کنند. یک قمندان سابق گروه طالبان ارتباط این گروه با ایالات متحده را رد کرده است. ولسی جرگ معاون دوم مجلس را امروز انتخاب کرد. شماره از استادان پوانتون ننگرهار میگویند تعداد از محصلین این پوانتون با گروه های مخالف حکومت ارتباط دارند. پروژه پایپلاین گاز میان پاکستان و ایران امروز رسما از سوی رؤسای جمهور دو کشور افتتاح شد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. در خبرها هم شنیدن که ولایت میدان وردک امروز شاهد درگیری میان نیروهای افغان و آمریکایی بود است. گفته می شود این درگیری که در ولسوالی جلریز رخ داد تلفات نیز به امراه داشتند. بریم به کابل. امیحال مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی را به صورت مستقیم و زنده با خود داریم. بشارت، درگیری چطور صورت گرفته و تازه ترین جزئیات خودت چیست؟
خب معلومات و ارقامی که در خصوص درگیری نیروهای امنیتی افغان و آمریکایی تا کنون در ولسوالی جردیز ولایت میدان وردک ارائه شده متفاوت است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی گفت که در درگیری دو طرف تلفات دیدند، اما او در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اما از سوی دیگر او یک عضو شورای ولایتی میدان وردک حضرت جانان گفته است که در این درگیری 3 نیروی امنیتی افغان و 1 سرباز امریکایی کشته شده است. به گفته وی این درگیری زمان رخ داد که یک پلیس محلی بالای نیروهای امریکایی فایر کرد و سپس نیروهای امریکایی هم به درگیری پرداختند. اما مردم محل میگن که دو تن از افراد ملکی هم در این حادثه کشته شده. رسانه‌های غربی در این حال گزارش دادند که در این حادثه 2 سرباز آمریکایی و 2 سرباز افغان کشته شدند. اما طالبان ادعا دارند که در این درگیری 5 سرباز آمریکایی کشته شده و 6 سرباز اسپیشال فورس افغانستان هم در این درگیری کشته شدند و چندین تن دیگر زخم برداشتند. بله نمی.
خب بشارت، آیا دلیل از این درگیری مشخص شده و ضمناً ای که با سپردن مسئولیت‌های امنیتی میدان وردک و هم خروج نیروهای خاص آمریکایی درگیری امروز ارتباط داشته؟
خب حمله نیروهای امنیتی افغان بر نیروهای آمریکایی از چند سال به این سو ادامه داره و تاکنون بیش از 60 به اساس گزارش‌ها البته بیش از 60 سرباز آمریکایی در نتیجه حمله نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. و خب ضرب الاجل که از سوی رئیس جمهور کرزای برای خروج نیروهای خاص آمریکایی 2 هفته قبل صادر شده بود روز گذشته پایان یافت، اما گفته می‌شود تاکنون نیروهای آمریکایی از میدان وردک خارج نشدن. و ایساف همچنان میگه که تا حال را وضعیت امنیتی میدان وردک به حد نیست که نیروهای امنیتی افغان، نیروهای خاص امریکایی میدان وردک ترک کنند. بله،
با تشکر فراوان. مصطفی بشارت از کابل با ما شما بود و در مورد درگیری شنیدین که امروز در ولایت میدان وردک میان نیروهای افغان و امریکایی صورت گرفته، ارقام تلفات تا حالا در این مورد زد و نقیز است. پیش از این درگیری آیسف گفته بود روی طرح در همکاری با مقام های امنیتی افغان کار میکند تا زمینه تطبیق روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در ولایت میدان وردک فراهم شود. سخنگوی آیسف امروز در کابل به خبرنگاران گفت در حال حاضر وضعیت امنیتی میدان وردک در حد نیست که سربازان خارجی این ولایت را به یک بارگی ترک کنند. بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی این نیروها به روز یکشنبه باید ولایت میدان وردک را ترک میکردند، اما چون این کار صورت نگرفت. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
مطابق به ضرب العجله تعیین شده سوی حکومت افغانستان، نیروهای خاص امریکایی باید به روز یک شنبه ولایت میدان وردک را ترک می‌کردند، اما تا حالا این کار عملی نشده است. در حالی که سخنگوی آیسف مشخصاً در این زمینه ابراز نظر نمی کند، اما می گوید در همکاری با مقام های امنیتی افغان روی طرح کار می کنند تا زمینه خروج تمام سربازان خارجی از این ولایت فراهم گردد. جنرال گوینتر کاتس که بروز دوشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می کرد گفت که تلاش ها جرایان دارند تا این طرح به زودی عملی و تطبیق گردد.
چیزی که هم مکنون در همکاری مشترک با شرکای افغان ما روی آن کار می کنیم چگونگی تهیه پلان است. قسمی که یادآور شده ما در این زمینه کار می کنیم و می خواهم خاطر نشان سازم که تلاش ما این است تا با زودترین فرصت ممکن این کار تمام شود. اما رهبری تهیه و ترتیب این طرح به دست شرکای افغان ما است و به زودی ما با آنان دیدار و در این زمینه گفتگو می کنیم.
دو هفته پیش در جلسه شورای امنیت ملی افغانستان به وزارت دفاع این کشور دستور داده شد تا نیروهای خاص امریکایی را الی تاریخ 20 ماه جاری شمسی از ولایت میدان وردک بیرون سازد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که باشنده های این ولایت نیروهای خاص امریکایی را به آزار و اذیت مردم و حتی کشتار آنان متهم نمودند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است که در این زمینه اسناد و شواهد نیز وجود دارند. با این حال مسئولان در ولایت میدان وردک می گویند بررسی های هیئت مشترک دولت افغانستان و نیروهای بین المللی که به دنبال تصمیم شورای امنیت این کشور تعیین گردید هنوز هم ادامه دارند. عطاالله خوگیانای سخنگوی والی میدان وردک به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این زمینه چنین ابراز نظر کرد.
آخرین بررسی ها باید به اساس معلومات به دست آمده انجام شوند. به همین خاطر این روند طولانی شده و هنوز هم ادامه دارد. تا اکنون نیروهای خاص امریکایی از این ولایت رسما بیرون نشده اند. به اساس خواست آنان این هیئت تعیین گردید تا این بررسی به طور دقیق انجام شود و شواهد موثق دیگری را هم به دست بیاورند.
اسوی همچک هگل وزیر دفاع آمریکا در جریان سفرش به افغانستان گفته است که در مورد خروج نیروهای خاص آمریکایی از میدان وردک با مقام‌های افغان صحبت می‌کند. آگاهان می‌گویند بیرون شدن نیروهای بین‌المللی از میدان وردک ممکن اثرات ناگوار بالای وضعیت امنیتی این ولایت داشته باشد.
آبروی من رفت، مرگ به بهتر است.
وقتی که معلم شاگرد خود همچنین تجاوز بکنه،
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
فریاد بی صدا
و زودی از رادیو آزادی. شماره از گروه های مخالف حکومت و کارشناسان افغان اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی را ناشی از تلاش های وی برای باقی ماندن در قدرت می دانند. رئیس جمهور کرزی دیروز گفت طالبان حملات انتحاری را به هدف خدمت به امریکا و حضور نیروهای این کشور در افغانستان انجام می دهند. مقام های امریکایی و طالبان مسلح با نشر اعلامیه های جداگانه این اظهارات آقای کرزی را به شدت رد کردند. در این میان شماره از قماندانان پیشین گروه طالبان می گویند مذاکرات میان طالبان ایالات متحده آمریکا جریان ندارد. ملا اکبر آقا یک قماندان پیشین رژیم طالبان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مذاکرات آمریکا و طالبان از چندین ماه به این سو متوقف شده است. اما واقعیت چیست؟ آیا طالبان آمریکا به صورت پنهانی سرگرم مذاکرات هستند؟ امین موضوع احمد جعفر احمدی از ملا اکبر آقا قمندان پیشین رژیم طالبان پرسیده و این است پاسخ آقای اکبر آقا.
طالبا با امریکا درباره مصالح یا مذاکرات مصروف نیست. پیش که امو مذاکرات طالبا کتی امریکا کرده بوده، پس مذاکرات معلق مانده، فعال معلق مانده، هیچ چیز نیست.
قسمی که آقای کرزی گفت هدف از تحرکات اخیر طالبا زمین سازی برای ادامه حضور ایالات متحده امریکا در افغانستان است، آیا واقعا چنین چیز است؟
شما در جریان هستید که طالبا دو شرط داشته بوده. یک شرط همو بوده که امریکا باید از افغانستان بیرون شوه و دیگر شرط همو بوده که در قانون اساسی باید ترمیم ده. فعلا طالبا با همو شرایط است و با ملت افغانستان یا به ولس افغانستان طالبان همو وعده داده بوده. اگر طالبا اله بگویا همو وعده خلافی می آیا. اله تماس های طالبا و حکومت افغانستان و تماس های طالبا و امریکا تا اله نیست. امکان داره که در مستقبل بشه و اله نیست.
آیا اجرای مذاکرات میان طالبان و امریکا به افغانستان میتونه صلح بیاوره یا مذاکرات بین طالبان و حکومت افغانستان؟
علامو طرحا که به امریکا تعلق داره، یعنی رایی بنجه که در کمترامو است یا ادرس که به تعلق به طالبان داره، امو مذاکرات بین طالبان و امریکا میایه و پس از اگر به نیز مذاکرات نشه تشوا فکر و نظر ما مو است که باید مذاکرات در مابین طالبان و امریکا و حکومت افغانستان شوه.
به نظر شما چرا طالبان وارد مذاکرات صلح نمیشن؟ آنچرا به عنوان پیش شرط ها مطرح میکنن چقدر میتونه عملی باشه؟
اما شرط ها که طالبان پیش میکنه هم شرط های ملت افغانستان است و شرط های طالبانی است. اما وعده داده به ملت افغانستان به همو وجه طالبان هم شرایط پیش میکنه. غیر از شرایط به فکر ما دیگه شرط خونیست.
اما آنچه را طالبا به عنوان پیش شرط مطرح میکنن، فکر میکنین نمایندگی از تمام ملت افغانستان میتونه بکنه؟
والا چیز است خو طالبا خو هر طرف خو میگوید که ما نماینده تمام ملت افغانستان هستیم. طالبا هم میگوید، حکومت افغانستان هم میگوید که ما یک نماینده تمام ملت افغانستان هستیم.
ملا اکبر آقا یکی از قماندانان پیشین گروه طالبان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی 1296.5. ساعت 6:48 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شمار از استادان پوهنتون ننگرهار میگویند تعداد از محصلین این پوهنتون با گروه های مخالف مصالح حکومت ارتباط دارند. با گفته آنها حکومت باید جلو همکاری این محصلین را با گروه های مخالف بگیرد. این اظهارات در حال مطرح می شوند که رئیس جمهور کرزی به نیروهای بین المللی دستور داده تا از داخل شدن با پوهنتون ها و دستگیری محصلین خودداری کنند. فریبا واحدی در مورد از کابل گزارش می دهد.
بانک وزارت تحصیلات عالی از فرمان رئیس جمهور کرزی در ارتباط به متوقف شدن توقیف محصلین از سوی نیروهای خارجی استقبال می کند، اما برخی استادان پوهنتون ننگرهار می گویند که محصلین هم هستند که در جریان تحصیل بر ضد حکومت فعالیت می کنند. برخی از استادان پوهنتون ننگرهار می گویند باید نیروهای امنیتی افغان در بیرون از محوطه پوهنتون محصلین را تعقیب نمایند و نگذارند تا از این جوانان در کارهای تخریبی استفاده شود. عبداللطیف ملشینوار استاد پوهنتون تعلیم و تربیه ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که سال گذشته نیروهای خارجی دو مسئله را از داخل این پوهنتون دستگیر کردند و در جریان تحقیق این دو مسئله اعتراف کردند که آماده حمله انتحاری شده بودند.
مشکل در میان محصلین پوهنتون هم است، چون این هم نیست که محصلین پوهنتون بیگناه هستند. در داخل پوهنتون این گناه شبکه نیست، بلکه در بیرون محصلین آموزش داده شدند. در پشتونخواه پاکستان هم اکنون همه می دانند که در آنجا به خاطر حملات انتحاری جوانان را آموزش می دهند، پس محصلین از آنجا و دیگر ولایات مختلف می آیند.
مسئولین پانتون ننگرهار بارها به خاطر بازداشت برخی مسئولین به اتهام هراس افغانی دست به تظاهرات زدند. به اساس گزارش‌های نیروهای ائتلاف چند روز پیش شماری از مسئولین را از لیلی پانتون ننگرهار بازداشت کردند. در همین حال یک مسئول پانتون قندهار چند روز قبل به اتهام همکاری با طالبان از سوی نیروهای بین‌المللی دستگیر شده بود. پس از این رویداد رئیس جمهور کرزی دستور داد بعد از این نیروهای خارجی اجازه داخل شدن به پانتون‌های افغانستان را ندارند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که داخل شدن نیروهای بین المللی به داخل پانتون‌ها و دستگیری مسئولین از این پانتون‌ها خلاف قوانین و حاکمیت ملی افغانستان است. اما آیساف و روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل از تبصره در مورد این فرمان رئیس جمهور کرزی خودداری کرد. گوینتر کات سخنگوی آیساف میگوید که آنان هیچ مسئله را بازداشت نکردند.
اجازه بدهید این را روشن سازم که آیساف کدام مسئله پانتون را بازداشت کرده است، طوری که در بیانیه رئیس جمهور افغانستان یادآوری شده است.
در گذشته رئیس جمهور کرزی این را هم گفته بود که باید پنتون‌های کشور از رقابت‌های سیاسی بدون نگه داشته شوند، اما گزارش‌های وجود دارند که در بسیاری از پندون‌های کشور مسئولین همه روزه درگیر مسائل سیاسی‌اند. چنانچه در اوایل سال جاری هجری شمسی رئیس جمهور کرزی نام پندون تعلیم تربیه را به نام استاد برهان‌الدین ربانی تغییر داد و مسئولین در اعتراض به همین کار چندین روز دست به تظاهرات زدند.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اعضای ولسی جرگه افغانستان در سومین روز انتخابات هیئت اداری معاون دوم مجلس را انتخاب کردند. امروز پست های معاون اول، دوم و منشی ولسی جرگه بر رای گیری گذاشته شد. از میان افرادی که به این پست ها خود را نامزد کرده بودند، تنها محمد صالح سلجوقی توانست با به دست آوردن 50 جمع یک رای پست معاون دوم ولسی جرگه را به دست آورد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
اعضای ولسی جرگه به روز سوم انتخابات هیئت اداری دو بار به پای صندوق های رای گیری رفته و سرانجام معاون دوم ولسی جرگه را انتخاب کردند. انتخابات بار اول در روز سوم در خصوص پست های معاون اول و معاون دوم بین چهار کاندیدی که روز گذشته در دور دوم رای یافته بودند برگزار شد، اما هیچ یک موافق به احراز این پست ها نشدند. در مرحله سوم انتخابات که به روز دوشنبه برگزار شد، ده عضو دیگر ولسی جرگه خود را به پست های معاون اول، دوم و منشی کاندید کردند. از میان سه کاندید برای پست معاون دوم، تنها محمد صالح سلجوقی با به دست آوردن 108 رای توانست این پست را احراز نماید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در مورد انتخاب آقای سلجوقی چنین گفت:
محترم محمد صالح سلجوقی در نیابت دوم ولسی جرگه کاندید بودند، با کسب 108 50 علاوه 1 تکمیل کردند، موفقیت شدند. به نمایندگی از اعضای محترم ولسی جرگه برایشان تبریک میگیم. در پیشبرد امور در جهت صلاح و مصلحت افغانستان از بارگاه خدا برایشان توفیق مزید
خواهند. در انتخابات روز یکشنبه عرفان الله عرفان با به دست آوردن 110 رای موافق به حیث نایب منشی از سوی اعضای ولسی جرگه انتخاب گردید. نصاب ولسی جرگه در روز سوم انتخاب هیئت اداری با 213 نفر می رسید که یک کاندید می توانست با به دست آوردن 107 رای تایید 50 جمع 1 را تکمیل و با یکی از پست‌های هیئت اداری برگزیده شود. خالد پشتون، محمد اکبر استانگزی، واژ مسافی و سیما جوینده کاندیدان برای پست معاون اول بودند، اما رای کافی برای احراز این پست را به دست نیاوردند. در همین حال شماری از کارشناسان افغان با تأخیر افتادن انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه را به شدت انتقاد میکنند. متی الله خروت یکی از این کارشناسان:
ترکیب فعلی پارلمان افغانستان که ما مشاهده کنیم یک ترکیب غیر متجانس است. در صورتی که اینا نمیتونن هیئت اداری خود را تشکیل کنن، اونا چطور میتونن دیگر تشکیل کنن؟ اونا چطور میتونن که در قسمت انکشاف نظر بدن؟ اونا چطور میتونن قوانین تشکیل کنن؟ بعد به حال ما ملت با داشتن پارلمان.
این در حالی است که سال گذشته نیز انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه با مشکلات فراوان روبرو شده، تا جایی که این انتخابات ظرف 1.5 ماه هم صورت نگرفت. اما رئیس ولسی جرگه گفته است این بار تلاش میکنند تا به زودی این پروسه را تکمیل نمایند. انتظار می رود از این جرگه پس از انتخاب هیئت اداری روی تصویب قانون انتخابات و استیضاح 11 وزیر کابینه بحث نمایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
پروژه پایپلاین گاز میان پاکستان ایران امروز رسما از سوی رؤسای جمهور هر دو کشور افتتاح شد. آصف علی زرداری بعد از ظهر امروز با هیئت چند نفری برای افتتاح این پروژه به ایران رفت. ایالات متحده آمریکا از قبل با آغاز این پروژه مخالفت داشت. مقیم نائب باید جزئیات بیشتر در این مورد.
پاکستان میگوید با تطبیق پروژه پایپلاین گاز از ایران تا حد نیازمندی های این کشور به انرژی مرفوع خواهد شد. اما امریکا بالای این کشور فشار وارد کرده که از اعمال چنین پروژه‌ای که منجر به وضع تعزیرات بالای اسلام آباد شود باید اجتناب ورزد. امریکا این نگرانیش را یک بار دیگر امروز بیان کرد. راین هایرس سفیر ایالات متحده امریکا در اسلام آباد در صحبت با رادیو مشعل گفت سیاست ایالات متحده امریکا در مورد ایران خوب قابل درک بوده، تغییر نخواهد کرد. ما از آغاز از زمانی که گفتگوها روی این پروژه انجام یافت این موضوع را واضح ساختیم. ما روشن نمودیم که منافع پاکستان اجتناب از چنین اقداماتی هستند که شاید مطابق قوانین ملل متحد و امریکا قابل تحریم باشند. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد امریکا مخالف این پروژه بوده، در عوض ترجیح می دهد که این کشور پروژه پایپلاین که گاز ترکمنستان را به افغانستان، پاکستان و در نهایت به هندوستان می رساند راه اندازی کند. ایالات متحده امریکا همچنان از اعمال پروژه های تولید انرژی برق مانند کمک به احداث بند برق آبی در داخل پاکستان حمایت می کند. ایران امین اکنون کار اعمال پروژه این پایپلاین را به طول 1150 کیلومتر تا مرز پاکستان تکمیل کرده است. اما بخش پاکستان این پروژه 780 کیلومتر تخمین شده است که با اعمال این پروژه گاز تا پایان سال 2014 میلادی به پاکستان انتقال خواهد یافت. با نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس یکی از بزرگترین مشکل پاکستان تمویل مالی این پروژه است که پاکستان چگونه میتواند مصارف پروژه پایپلاین را آماده سازد، زیرا تعداد معدودی از کشورها با تمویل این پروژه حاضرند با امریکا مخالفت کنند. ایران برای اعمال این پروژه 500 میلیون دلار به پاکستان قرض میدهد، هرچند سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان این مقدار قرض را تایید نکرد، اما گفت که ایران اعمال این پروژه را در قلمرو پاکستان تضمین می کند. پاکستان می گوید این کشور مصرف 1 میلیارد دلار باقی مانده را از پولی که بالای مصرف کننده های این گاز اضافه می نماید تمویل می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مردی که به جرم تجاوز جنسی بالای یک دختر 23 ساله در هند زندانی شده بود خودکشی کرده است. قرار بود رامسینگ امروز در محکمه حضور یابد، اما مقامات جسد بدرآویخته وی را در اتاق زندان پیدا کردند. قضیه تجاوز 6 تن بالای یک محصل دختر در داخل یک بس در دهلی نو باعث شد تا هزاران تن در سراسر هندوستان مظاهره کرده و از حکومت بخواهند که از زنان به صورت بهتر محافظت کند. بیشتر در مورد از امید مرزبان بشنویم.
مقامات در هند میگویند مضمون اصلی قضیه تجاوز جنسی بالای یک دختر در دهلی جدید در زندان خودکشی کرده است. سونیل گوپتا یک سخنگوی زندان تیهار گفت رامسینگ با استفاده از یک روتختی خود را در اتاق زندان در دهلی جدید به دار آویخت. با گفته گوپتا رامسینگ در یک اتاق با 3 فرد دیگر زندانی بود و تحقیق درباره چگونگی مرگ وی آغاز شده است. رامسینگ متهم بر رانندگی بسی است که در آن 6 مرد بالای یک محصل 23 ساله هندی تجاوز جنسی کردند. دختری که بالایش تجاوز جنسی صورت گرفته بود در نتیجه زخم‌های شدید درگذشت. این رویداد موجی از تظاهرات گسترده را در سراسر هندوستان سبب شد و مظاهرچیان از حکومت خواستار محافظت بهتر زنان شدند. مدافعان حقوق زن در هندوستان درباره این که چگونه همچو یک زندانی مطرح در اصلی ترین زندان هند خودکشی میکند ابراز شک و تردید کردند. برکا سنگ رئیس کمیسیون دهلی برای زنان میگوید
ساری دنیا، هندوستان، هم سب اس انتظار میں تھے،
همه دنیا، هندوستان و ما انتظار میکشیدیم که این افراد اعدام شوند. حالا خودکشی مضمون اصلی در زندان تیهار، جایی که تدابیر امنیتی آن خیلی خوب پنداشته میشود، خیلی شگفت‌آور است. تا جایی که من میدانم او در یک اتاق جداگانه نگهداری میشد. بنابراین حس میکنم که این خیلی شگفت‌آور است و سوالات را درباره مقامات پلیس به وجود میآورد.
پلیس پرشاسن جو ہے وہ کٹگھرے میں آتا ہے.
رامسنگ در یک محکمه اختصاصی که در 5 ماه فوریه دایر شد، به قتل، تجاوز جنسی، از بین بردن شواهد جرم و دسیسه جنایی متهم شده است. قرار بود او امروز در محکمه ظاهر شود. به شمول رامسنگ، 5 مرد به اتهام همین قضیه در یک محکمه خاص که زودتر از معمول حکم صادر می کند، محاکمه می شوند. مظنون ششم که یک پسر 17 ساله است، در یک محکمه ظاهر می شود که مخصوص نوجوانان است.
و با نشر امین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. پس از ساعت 7 برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو روی امی امواج فراموش نکنین و ما دقیقاً 12 ساعت بعد دوباره با شما خواهیم بود. شب خوش برای هر یکتان خوانسته. موفق باشید.